ازادي راديو اوريدونکو ته زما له خوا سلام. ازادي راډیو دا خبرونه یو څه دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. نن چهارشنبه ده، د مرغومي یجدي 15 د دسمبر میاشتې 16 ولسمشر غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نمنلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. دوو ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی. ولسمشر غنی پرون سه شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستي ډله ییز برید ته په اشاره وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل:
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبې په ورځ د کابل د لومړیو مکریانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډله ییز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ. د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي او 25 تنه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د ترکیې رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو. دا مهال شاوخوا 600 ترکیې نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د سه شمې په مازیګر د ترکیې د لارا شهر په یوه لوبغالي کې ترسره شوه. د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د 23 کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې 128 ځای لري. راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 3 تنه وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. د لیبیا پولیس وایي یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلي 14 مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول. دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو، خو وتوانېد چې په ځان پورې تړلی بم والوزوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. یوې کیفې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 2 کسان ووژل سول او 11 تنه نور ټپیان سول. عراقي چارواکي وایي چې 14 مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د داعش وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. وروسته له هغې چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسلوالې ډلې څخه تصفیه سو، د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دی. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دو اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژي د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط اغیزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل، خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او بیه چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سې شمې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. تاسو زه د راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې څلورمه ورځ هم چا نوملیکنه ونه کړه. د سوري علي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
په جګړه ځپلې هلمند کې د هغو کسانو حال اخلو چې له بې وزلۍ شکایت لري.
پر وکشنه یا د فشار دی فشار د خواري د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوه کور ولا غل لري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ولا څوک یا ولا کو ګور شي دا تیمدار دې دا به تیمدار دې بل فشار کې هم ناش.
د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سې شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کډرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روخانه لیدلوري لري. د هیواد په دې اساس شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشو چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامی او استخباراتي کډرونو له تجربې او انرژي کار واخیستل شي.
وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانونکي او تحملي جنگ سره مخ دی چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر چیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه وویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. خغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځینې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوالې ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولس مشر که هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ ډاډ سرګند کړ، خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپل واک توګه د خپل خاورې دفاع وکړي. ولس مشر غنی ویل سولې ته رسیدل یو پیچلې پروسه ده چې په وینا یې د پیچلتیا د ابوظبي په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبي کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امر الله سالی چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، ویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه وو، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نو مولي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړي توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړي. خغلی سالی وایي پر پولیسو د تشکیلاتو لمنځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله سالی ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي، او د ټپي شو او وژل شو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر خاغلی سالی ویل هڅه وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په څلورمه ورځ هم د کاندیدانو د نوم لیکنې کوم مورد دومره دوی نه دی ثبت کړی. د دې کمیسیون په خبره تر اوسه پورې درې څلوېښت کسانو معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړي چې یوه ښځې هم پکې نسته. تفصیل له خان محمد سین.
سره له دې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په لړۍ سلور ورځې اوړي، خو تر اوسه یو کاندید هم په رسمي توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، گلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو استازیو د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیده وي دغه معلوماتي کسوړې نه دی اخیستې. دوبویل وس د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي کسوړو ویش د جدي تر دولسمې پورې دوام کوي، خو تر اوسه یوازې درې څلوېښتو کسانو دغه کسوړې ترلاسه کړي دي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر دولسمې پورې به دوام وکړي. دغو درې څلوېښتو کسانو په داسې حال کې د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې تمه ښودلې چې دغو انتخاباتو ته باید لږ کسان ځانونه کاندید کړي. د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، سلوخت کلنی او د یو لکو رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. په خاطر دې د افغانستان وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ولسمشر د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود اعلان کړی چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داس حال کې ده چې ځینو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نشي، د کمیسیون په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل ضروری دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د مرستیال په خبره ممکن د روانې اونۍ په پای کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په خاطر له انتخاباتي شریکانو سره د خبرو په هدف یوه ګډه ملي ناسته جوړه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لار روښانه نه ده. کمیسیون په پلان جوړولو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. همداشان له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه هم لري او دغه کمیسیون باید خپله لاره وټاکي. خاغلی رشید ټینګار وکړ چې حکومت نړیواله ټولنه انتخاباتي کمیسیونونه او سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتو د کېدو پر نیټه همدارنګه د انتخاباتو نه په مخکینیو اقداماتو او نورو مسایلو سره خبرې وکړي. خاغلی رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په بدلولو هم ټینګار کوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د ولایتي کمیټو تړل کېدل موقتي اقدام دی، درې یا څلور میاشتې به دوام کوي. د دې شورا په خبره هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دې شورا ځینې انتقادونه هم کیږي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د څو میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. خغلی طاهری وایي د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له درې تر څلورو میاشتو پورې سنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راسي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې سنډول شوي. سید سانتاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمينه برابرولای شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2013 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمیر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وینه شو کولای د سولې د خبرو اترو د عملی پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړی. د کابل پانتون استاد او سیاسي شونونکی نجیب محمود ازادي رادیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلند تر ډیره نصيحتونو او پند ته پاتې کیده او له همدې کبله محسوس لاس راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا سال تشریفاتی بوده.
نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د وی فعال شورا په توګه د سنځو د حواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لوی قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یو شورا بدل شي و چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل، چې دې بحثونه هم تر ډیره نصيحتي بڼه لرله.
اگر شورا فعال نشه بیشتر جنبه نصيحتګونه ده.
د افغانستان جمهور ریاست څونه مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربېره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به ولایتي کمیټې په یو نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملی او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د مالی سرپرست وزیر وایي په هیواد کې لوچکالی نه امنیو او نورو ستونزو سره سره اقتصادي وده د نورو کلونو په نسبت زیاته وه. محمد همایون قیومی وویل چې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت 40% زیاتوالی راغلی. تفصیل خان محمد سین.
په افغانستان کې د 1390 مالی کال له پیلېدو سره چې د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو، د مالی وزارت وایي په 1390 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله ملي عواید 40% زیات راټول شوي او بودیجه هم 92% لګول شوې ده. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 90 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله د بودیجې د لازم لګښت او د زیاتو ملي عوایدو د راټولولو لامل په یادو دواړو برخو کې جدیت، دقت او شفافیت ده. د وویل په هیواد کې له وچکالیو، ناامنیو او بیکاریو سره سره په تیر مالی کال کې د هیواد اقتصادي وده هیله بخونکې وه.
در سال جاری هدف تعیین شده جمع‌آوری مبلغ 172 میلیون
د وویل پر روان کال کې د ملي عواید راټولولو ته 1.2 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی وو، خو لنی کمرغه موږ په ورستیو شپږ میاشتو کې 1.4 میلیارد افغانۍ راټولې کړي چې په مجموع کې مو په 1390 مالی کال کې 1.93 میلیارد افغانۍ راټولې کړي چې د 1390 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. خاغلی قیومی وویل د ملي اوالي له حکومت نه په مخکینی حکومتونو کې هر کال شاوخوا 90 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي. دغه هم ویل د هواد اقتصادي وده ل 1.3% نه 2.3% ته پورته شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د اتنویم مالی کال د بودیجې طرح چې 399 میلیارد افغانۍ کیږي څو ورځې مخکې مشرانو جرګې ته سپارلې ده. د دغه بودیجې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 143 میلیارد پراختیایی ده. مشرانو جرګې دغه بودیجه تایید کړې خو ولسی جرګې تر اوسه ارزولې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ویلي چې د دغه بودیجې طرحه تر سیاسي نفوذ لاندې جوړه شوې او د خلکو نظریات، غوښتنې او وړاندیزونه پکې په پام کې نیول شوي نه دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید یوازې د عوایدو د زیاتوالي په فکر کې نه اوسي، بلکې خلکو ته خدمات هم وړاندې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل
حکومت باید د دغه عوایدو د ډېرېدو تر څنګ او د خلکو نه د عوایدو د راټولو تر څنګ دې ته پام واړوي چې باید همداسې خدمات متشبثینو، سوداګرو او عامو خلکو ته وړاندې کړي چې دا د دوی مسؤلیت جوړېږي او د عوایدو په لا زیاتوالي کې مهمه ونډه درلودلی شي.
د مالی وزارت په داسې حال کې د عوایدو د زیاتوالي او د هیواد د اقتصادي ودې خبرې کوي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه کسان وزګار دي او هر کال دغه شمیر زیاتیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبې د ورځې برید ته د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا حمله چې 43 تنه پکې ووژل شول او 25 نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه و. ورځپاڼه لیکي د دې برید اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبې په ورځ د دریو بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې نشته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمېر مامورینو د برید کوونکو له ویرې له کړکیو ځانونه واچول. ورځپاڼه وړاندې لیکي د حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوی چیرې په دې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یوه بله خپرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، دا حملې یا طالبانو ترسره کړي دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یو عیني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننوتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د عیني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا پښه پورو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده 500 تنو نورو همکارانو هم له کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له دریم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن په نوم د یو بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وایي د برید په وخت دی نه پوهېده چې چیرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وایي چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې؟ ولې
د شوزو چارو وزارت وی په انتخاباتو او د سولې لپاره د شوزو ملي اجماع کې د شوزو 10% ونډه د دغه وزارت د 15 کلن پلان برخه ده. خو د کابل والی بیا وایي چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې 15 کلنې برنامې په پلي کېدو په بیلابیلو برخو کې د ښځو فعالیتونو تر څنګ د کلیوالو ښځو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګې د سې شنبې په ورځ د مرکز زون په کچه د کلیوالو ښځو د پیاوړتیا په 5م سمپوزیم کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه وویل. د انتخاباتو په برخه کې وتوانېدو چې د ښځو ونډه 10% ته ورسوو او همدارس په ولایتونو کې د دغه وزارت ریاستونو د سولې په برخه کې د ملي اجماع په جوړولو کې هم ښه رول لري. له دې سره د ښځو چارو وزارت 4 نور سمپوزیمونه د هیواد په شمال، سویل لویدیځ او ختیځ زونونو کې ترسره کړي دي. د دغه وزارت په خبره د دغو ټولو سمپوزیمونو هدف د ښځو د ټولنیز ژوند پوهاوی دی. چې په لری پرتو ولایتونو کې ژوند کوي او ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا پنځم او وروستی سمپوزیم دی چې د سې شنبې په ورځ د کابل، میدان وردګو، کاپیسا، پنجشیر، پروان او دایکندي ولایتونو د والیانو او یو شمېر فعالو ښځو په ګډون ترسره شو. سره ده چې د ښځو چارو وزارت د دغو ترسره شویو سمپوزیمونو له لاسته راوړنو وایي، خو د کابل والی محمد یعقوب حیدری بیا د ټول هیواد په تیره بیا د کابل د ښځو د ژوند پر وضعیت بیل لید لري. ښاغلی حیدری په دې باور دی چې له تیرو کلونو را په دې خوا د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او آن دا چې د کابل ښځې له ګڼو محرومیتونو سره مخ دي.
هغه اساسی کارونه چې باید شوی وای نه دي شوی او زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته دې وشي. خپله مو عدالت غوښتنه وکړئ، ځینې پروژې مه منئ. ما هم چې دا یو شمېر نمایشي پروژې نه دي منلې له ما شکایت شوی ده. ولسمشر ته مې وویل چې دا پیسې حاضر سي او سبا بیا موږ ته ویل کېږي چې تاسو ته مو میلیاردونه ډالر مرسته کړئ.
یو شمېر فعاله ښځې چې له ولایتونو دغه سمپوزیم ته راغلي وي د ښځو په اړه ناستې او مناسبتونه نمایشي بولي او وایي چې په دې برخه کې کار یوازې په شعارونو نه ترسره کیږي. په میدان وردګو او دایکندي کې د ښځو د حقونو فعالانې وحیده ښکلې او نظیفه باتوري وایي په دغو ولایتونو کې په بېلابېلو برخو کې د محرومیتونو تر څنګ په دولتي ادارو کې هم. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او وسم تاسو ځینې اسمي سونه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي چې ولسمشر دی په افغانستان کې د ایران او روسیې د لاسوهنو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل د افغانانو په ګټه دي، ځکه چې د دوی پر ځای باید ملي اردو تقویه سي. محمد قاسم ځواک په خپل بل اسمس کې لیکلي چې په کابل کې د وړمو ورځې برید یا وحشیانه او غیر انساني عمل و. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي چې د امریکایي سرتیرو وتل به افغان حکومت او طالبانو ته سولی زمینه مساعده کړي. محمد شیر افضل د ننګرهار له درینور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت شته خو د پوهنې وزارت ورته توجه نه کوي. ماتی ولا له زابل لیکلي چې د زابل په شاجو ولسوالۍ کې مکتبونه نشته، ماشومان په خلاصه فضا کې درس وایي یا هم بې تعلیمه پاتې سول. عبدالکبیر گوهر د زابل ولایت څخه لیکلي چې زموږ په ولایت کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي چې حکومت دې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو نورو هیوادونو ته له تلو راوګرځي. او محمد الله قلمیار د هلمند له سنګین ولسوالۍ لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوله بې ځای سو کسانو سره مرستې وکړي. پرون په پکتیکا کې تر 6 میلیونه د زیاتو افغانیو په ارزښت د یو لوی جومات د جوړولو چارې پیل شوې. حبیب الرحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل یاد جومات ته جمهور رئیس په ځانګړې لورینه جوړیږي چې چارې باید یو کال په موده کې بشپړې سي. وحدت زیاته کړه د دې جومات تر څنګ به یو مجهز سالون او نور ټول اړین سهولتونه هم ولري چې د دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری دی.
دغه هغه مسجد دی چې کله چې راتمبر رئیس جمهور پکتیکا ولایت ته راغلی و د ولسونو ته کومې پروژې چې اعلان کړي وي په هغې کې یوه پروژه په مرکز خرنه کې د یو لوی جامع جومات د جوړېدو وه. نو هغه جامع جومات عملاً کاری پیل شو. دغه جامع جومات دلته په مرکز خرنه کې د یوې مدرسې په څنګ کې جوړیږي چې هم به د مدرسې طالبان د دې نه ګټه اخلي، هم د قوم په منځ کې ده، هم د قوم دپاره جامع جومات دی. د دې بودیجه تر 6 میلیونه افغانیو پورې کیدلی شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مخور هم خوشي څرګندوي چې په سیمه کې په ټولو معیارونو برابر جومات جوړیږي.
حالانکه په دغه نږدې کلو کې د ما په کلي کې په دا کوټوالو کې په چارده کې په زاولو کې وسه جمعې لمونځ عید لمونځونه شته، خو کله چې دا جوړ شي دا ولس اته ولال محمد خیلو چې خلک راځي، بلکې له یوسف خیلو چې راځي، له خیرکوټ به راځي، ولې دا د سړک بغاړه ده.
دغه خو زه دا نه بولم چې دا اولین زیری ده. په موږ اوس دلته جامع مسجد جوړیږي او یو پراخه ساحه نیسي او له هغه سره یو غټ سالون جوړیږي. زه امید لرم چې دا به موږ ته ډېرې زیری راکړي. د مثال په دور باندې دا مدرسه چې موږ لرو انشاءالله دا به یو شور روشور سره ولري. دلته به جهید علما ډیر راجذب سي.
چارواکي وایي دغه جوړیدونکو جماعت پر شپر جری بنځکه جوړیږي چې لا جوړیدو سره به وخت په وخت منظمه څارنه ترسره کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط تفصیلي پاکستان سره سرحد لري. پنځه ولسوالۍ په سرې د شورې شینکۍ نوبار شمولیات غر په دورای پای ته ورسېده. په 14 کاله کې راپوخ نه شو. او نوی نوبار د غوندانو علاقه ته دولت مستنه نظامی نمرکی کلینیک را جوړ کړی د نو مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې کړی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د وروستي برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د 0-0 په 2 ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې 2000 مرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسله والې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې 2 وژل شوي او 11 ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د خوست چارواکي وایي تر دې وروسته به په دې ولایت کې د بهرنۍ کرنسۍ پر ځای په افغانیو راکړه ورکړه کیږي. د دوی په خبره هغه کسان به د قوانینو په رڼا کې مجازات شي چې په بهرنۍ کرنسۍ باندې په راکړه ورکړه ونیول سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
په دې ناسته کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل په وروستیو 3 کې د افغانیو د عمومي چلند او ترویج په باب د دوکاندارانو، سوداګرو او ول سره ګډ کار وشو او دا چې افغانۍ د ټولو ملي هویت دی، هغوی دې ته فکر تیار شول چې تر دې وروسته به په خوست کې په راکړه ورکړه کې یوازې افغانۍ کاروي. نوموړي زیاته کړه دا ځل سیمه ییزه اداره پریکنده اراده لري چې په خوست کې افغانۍ ترویج کړي.
په دغه ارتباط باندې اړوند ادارات ته وظایف سپارل شوي دي، لکه ترانسپورټ، ښاروالي، د افغانستان بانک، امنیه قوماندانۍ او زموږ د ملي امنیت کشفي ادارې. ټول هغه زیرات ادارات په دغه برخه کې مسؤلیت لري او ټول قوت باندې دوی د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې د افغاني ترویج لپاره کار کوي.
په خوست کې له نوې ملسي زرا په دی خوا په پاکستاني کلدار راکړه ورکړ کېږي. خوستوري وایي د هغو کسانو په مقابل کې به قانوني چلند وشي چې د افغانیو پر ځای بهرنۍ سکه وکاروي.
خدای مکه داسې څوک ولیدلی شو چې په راکړه ورکړه کې دوی د افغانۍ پر ځای باندې بیګانه سکه وکاروي، له هغوی سره به د قانون په رڼا کې چلند کېږي، حتی هټۍ به تړل کېږي او نور هغه قانوني موارد او مجازات او انضباطي جزاګانې چې وجود ولري هغه به دوی ته ورکول کېږي.
په ټولیز ډول په خار کې د افغانیو د چلند په باب د خلکو سره یو اندېښنه په کافي اندازه د افغانیو د شتون په باب ده. په خبري ناسته کې د خوست د افغانستان بانک د زید څنګه مسؤل علي شاه اکبر زوی ویل په دې باب هیڅ ستونزه نشته او که په میلیاردونو افغانۍ شتون ته هم اړتیا پیدا کده دوی برابر ولو ته تیاری لري.
څومره افغانۍ چې د خوست ولایت کې لګیږي ان شاء الله د افغانستان بانک دې ته جوابدوی ده او دا مکلفیت لري چې په ملیونو څخه په میلیارد افغانۍ د خپل خوست ولایت ته حاضر کی او خلکو ته یوش کی.
بل لوري ته د خوست خر دوکانداران هم د افغانۍ چرند سوداګرو او خلکو لپاره په ګټه بولی وایي چې تر دې وروسته باید خلک راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
نوم با جی بختار ګل دی، په خوست منګل اډه کې دکاندار یم. مګ دا غوړو چې افغانۍ جری شي، افغانۍ ارزښت پیدا کی. نور دکاندارونه نه داخله د چټول په افغانۍ کوروبور چې اعلان شي وشي.
مو نو مشرف د خوست خار کې یو دکاندار یم، زه غوړم چې څو بروشي په افغانۍ روک لویر کړی ځای سره وکو. افغانۍ باید ضروري افغانۍ ملي هویت ته
دی. یادونه ورده څو ورځې وړاندې د خوست امنیتي چارواکو هم د افغانیو د چلند پریکړه رسنیو سره شریکه کړې وه. که څه هم په خار کې د ترانسپورت په ګډون یو شمېر صنفونو وارلې مخه خپل کاروبار افغانیو ته اړولی، خو معلومه شي چې د خوست سیمه ایزه اداره په عموم کې د افغانیو د چلند پریکړه څومره عملي کولی شي.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست د ازادی او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان لمریز کال په دویمه روبه کې د نشه یي توکو د کاروبار قضیې رقمې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال یې د ټول هیواد په سطحه په لسګونو ټنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر کال په پرتله د نشه یي توکو قضیې کمی کړي. د دغه مرکز ویان خالد موهد چې د سه‌شنبې په ورځ د دریو وروستیو میاشتو په اړه د خپلو فعالیتونو په تړاو له رسنیو سره معلومات شریکول وویل،
قضایه ما نظر به روبه دومه
دروان کال د دوامه روبه ته پکتو د نشه یي توکو په برخه کې لمش سره په مجموعي ډول یو سل نه 50 قضیه لرلې چې دا د تیر په پرتله کموالی شي.
خو نو موري د تیر کال د قضیو د شمیر په اړه څه ونویل؟ د مرکز د دوه اتیا کسانو د نیولو چې د حامد کرزي هوایي ډګر نه عربستان او دهلی ته خالص هیروین انتقالول خبره کوي او وایي چې په دې برخه کې وڅلوېخت نقلیه وسایط، 283 سیټه موبایلونه، 21 میله بیلابیل وسلې، 1200 افغانۍ نغدي پیسې، 1010 امریکایي ډالر، 440 کیلوګرامه هیروین، 1318 کیلوګرامه مورفین، 1500 کیلوګرامه تریاک، 9000 کیلوګرامه چرس او 8000 کیلوګرامه شیشه نیولې دي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې کابل ولایت د 93 قضیو په درلودلو او ننګرهار ولایت د 25 قضیو په درلودلو سره د مسکراتو او نشه یي توکو د ډیرو قضیو لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیری کرکیلې تولید او قاچاق په اړه ګڼې اندېښنې موجود دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د روان کال په ترڅ کې د ټول هیواد په کچه د لسګونو ټنه نشه یي توکو د کشف او ضبط یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش هم په همدې ورځ وی خبری غونډې ته وویل،
تاسو په جدي دولت مخالفینو د منابعو لټامویل کوونکو یو هم نشه یي توکي دي چې لنی کمرغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت روان کال کې لزګونه تنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړی دي.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دا هم وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق او د تورو پیسو د سپینولو په برخه کې ګڼ کسان نیولي چې د قانون په چوکاټ کې به سزا ورکړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په لوګر کې ځینو مترزو کاندیدانو پرلت پیل کړی دی او د کمیسیون دروازه یې تړلې ده. تفصیل نجیب الله الخیل.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې دې نه شمېرل کیږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا آزادۍ راډیو ته وویل،
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړې دي، نو د هغې د استیناف د تایید غوښتونکي یاستو. بایومیټریک او بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه هم دغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمیرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف شي دې نه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوخه روان دی.
هغه رایه چې موږ باطل کړی دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغه کوشش کوي چې هغه را سپینی کی. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې ورور دلته د رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیات سوي دي. هلته فیصله کیږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښ نه ورکوي. بنا ان چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښ نه ورکوي نو ضرورت نه احساسیږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بندوي. نو دا دروازه بنده کوي تر هغه پورې چې موږ ته یو څوک مسول کس دلته پیدا شي موږ لپاره جواب ووایي.
که څه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
په ابتدایي لیست کې د شکایاتو لوګر ولایت د شکایاتو کمیسیون پریکړه نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکو کچېرې د شکایاتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړې عملي شي، د لوګر په نهایي لیست کې به تغیرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترض نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحصن خیمې درولې.
په هلمند کې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ چې شمېر یې زرګونو ته رسېږي مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
د هلمند مهاجرینو د ریاست مخې ته ناستې ښځې حکومت او د مهاجرینو ریاست هغه کورنۍ ته په نه پاملرنې تورروي چې د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلی کوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي شوي وي.
د
هلمند ګرمسیر مارجې او ګریش کلوسوالی څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورونو د کرایې توان نه لري او د مهاجرینو ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجه صاحب موږ د ګرمسیل د ولسوالۍ د غزارجت ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې د دوی په واسطه موږ سره چې وکړي د خوراکي په مواد سره څه شي وزا یې سره سره شپږ مو کښنیان یا د پښې د شه د خوارې د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوی دوه کور ولا غل لري
ولا که یا خیمه یا ولا که ګولا څوک یا ولا که وګورې چې دا تیمدار دې دا به تیم دې بل پسرا کې هم ناست چار سو هغه بل خوري بل وړي امر دغه شپه
نه از مر سره مر سم مر سوي مر د باوجي سره غلي دا دوه میاشتې کې مر دا نه پرته مر ستار مر ست وکم کوم دا کولای شي چې پیسې راکې خیمه راکې.
د هلمند مهاجرینو ریاست سم د وړاندې د ازادي راډیو ته ویلي و چې کولای شي په یو وخت کې زورګونو بې ځای سو او مجبور کورنۍ تمرستي ورسوي، خو اوس ویل کیږي په ګڼ شمیر کې کورنۍ اجل مرستو او جمعنی توکو ته اړتیا لري چې نه دی ورته رسیدلی. د هلمند د مهاجرون ریاست که څه هم د نامنوی لامل د بيزيسو کورنيو د کی کشمیر نه لري، خو وايي دوی او مرستندوی ادارې کوم کی تو کې لري او دم غړي د کشمیر موشساتو سروې روانه ده چې بشپړسي توزیه به کړي. د هلمند د مهاجرون ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزی وايي د مهاجرون ریاست دوه مرتبان نه لري چې ټول بيزيسو کورنيو ته مرستې ورسوي، خو هغه موشسات د اجر مرستې لپاره مژغ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژم پر رسېدو سره فعلاً اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیرلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او البسوي د ژمې توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو پی سره موږ په تماس کې یو، د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي د دوغ لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیه کړي.
په تیرو درې کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمونو راورسېدلې، زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سر نه پناه کړل. د هلمند د مهاجرینو ریاست وایي هغو اکثرو ته مرستې رسولې دي، خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي، په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږې د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځای سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسانو ته ورکوي چې د متنفذینو لخوا ورته معرفي شوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه او هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی
هغه د پیسلا د خیش خلق خلق وو نو مخکې مشته خلق راغلي دي شکایت یې کړی دی د باباجی د سیمه څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې سرویس وي او هغه خلکو ته سم نه و توزیع شوی یعنی د سروې ټیم هغه خلکو ته توزیع کړی دي چې هغه اړتیا نه درلوله پیلانه ما د غراغلي د مرستې راغلي دي او موږ پر رئیس باندې دا غږ کو کچیر د دې واري به بیا د رقم ام تاسو وکړه او درغلی موږ شو کړو نو موږ به دې په وړاندې ودرېږو
د نامنوی لامل د بیزای سو کورنوی شکایت داسې محل پورته کیږي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي او په ځینو مرکزی سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بېځایه سوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الی استاي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو